کې سیړل کیږي. خو اوس په مکرې لاندو خبرنو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو د امریکا ځانګړي استازي او د غراز د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقد مرستو د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر خځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهراً دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د ایلند په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهو او ښځو پر تک بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ 15 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حافظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز خون کې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولي او خغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي. دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب لتا سونه لوبړی پښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن ملمته او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو با فهمه او با درکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولای ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې الته ده پاغې کې دغه سخت دریزي زه فکر کوم د دوی ترمنځ پاندې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګ وي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او نور ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلې او رنځیدلې ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله ست دی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهیږي چې دغه پیسې کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بس بختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قران په کوم ځای کې راغلی ده چې شزه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي، حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه شزو ته د کار اجازه. که دی ځان مسلمانان ګڼي، قران او رسول د خدای شزو ته خپل حقونه ورکړي ده. د اسلام وروسته چې شزه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګردې ورکړی ده، نو دوی خدا هغه هم نه مني. په دې معنی چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهیږي. او مسلمانان هم نه دي، ولی د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکه نه وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهیږم دی که د په مسجد کې درس ویلي خود پر دې باندې پوهیږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څخه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهیږي. فقط پر کورونا راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللی وي یا لوړ تحصیلات کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جماعتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تمزي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه د تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهیږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کوم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کیږي. هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پانتون فارغ لري. بنان دا نه واقعیت په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپکیږي. فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي دغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولسې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسو لاړ شئ قطر ته تاسو لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دا د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال وبخی دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې، د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه. دا د هغو تر د دوی تر نظر، یعنی د افغان طالبانو تر نظر، دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي پالمانو کې، نه راځي مسلمانان نه ورته ښکارېږي. علت څه دی؟
ها اول خدا چې زموږ هم کچپیانو مترقی حساب او هم دا ډول زموږ خلاصی راستیان ورته ویل کیږي په اسلامي نهضتونه دا ډیر سخت دریځي او زموږ افغانان کې ډیر د حد زیاته مخکې دي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو یې لس لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به یې پرېښودل، ځکه هلته څلور و خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي. په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل. په هماغه وخت کې هغه دومره مترقي شول چې نکټایه یې ووهلي، دریشۍ یې ووهلي. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه. لکه زموږ چې د اول نه کلی دي، یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول.
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډیری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم، ډیری طالبان پیژنم چې دوه درې درې ودونه وکړل، څلور ودونه وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه د کلي څخه د یوې کورنۍ څخه نه وي، مګر هم هغه تعلیم یافته وي، ودونه کړي. دا اوس ورسره دي، اولادونه دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که پاگه وقت که دی روسان و سرو هم جنگ باید شوی وی روسان باید و تیلی وی وز هم امریکایان هم چی راغلی و دی امریکا سر جنگ باید شوی مگر هم دی افغان وژنه پاگه وقت که هم جرم و وز هم جرم و او دی افغانستان دی حکومت رنگول دی اقتصادی بنسطون رنگول پاگه وقت که جرم و وز هم جرم دی
منانه.
او هم دارده ول دی افغانان و دی خجون حساجون دی حق اخیستل پاگه وقت که جرم و وز هم جرم دی. دا دی هر انسان د فکر څخه ز پیغام د افغانانو سره د تماس کې هم ټول پام دی فکر دی
مننه. میرمن اصولی دی وی خځه لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په څه معنی ده؟ یعنی دی وی خځه لزړنه نارینه ناراضي هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور په بلوي. دی وی خځه لنظر د یو انجلې له نظر د خوندې د یو انجلې له نظر چې خوندې بند شوی وي دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاری؟
یا زه دی او استاد په صفات د توان څنګه چې زنجونه ساز خبره سيد چې نه لای زاخ شو نه سي در کوله هغه دیم دونکو ور سره البته ګر نه دغه سينه د سنترال فائده خرګي د خپل معنی سره لکه یو د ژوند د ملګری په توګه ژوند کې د ژوند په هر برخه کې ور سره برخه اخلي. لکه دا چې ما په مکتب کې ژوند تیر کړی دا ال د لمدې یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو د پاره نه هغه شاګردان چې فرزند علاقه مند دي او شوق لري ذوق لري پلان لري د آینده لپاره دوغو لپاره چې تلته په مرمۍ وشتي و او دا چې ورته ولرسه مخته وګرځو د مخ د دواړه یو شو. یعنی تاسو فکر وکړئ هغه پلان چې د طالبان غالي 15 کال دوره کې موږ ونسو کوله په 40 کال کې دغه 15 کال بدبختی موږ په مکتب کې جبران کو. یعنی باور وکي دغه روحي التچ دی رالی بیا په اشتادیا کې اشتاد کې اوتومات موږ د جمی کورسونه دایر کې شاګردان په ډیر علاقه مندي اتاز موږ د سنفونو تعداد داخله 15 او یا نفر ته رسیدي. مو یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپوش دیش اول سنف دلودی دول سنف دلودی یعنی یو پلا گرد حجوم راوی پا دیر علاقه مندی پا دیر شوق آجل مو ارتقا ورکی. یعنی بالاخره موش دو 15 کالو بدبختی پا 40 کالو که موش پا ما تو پا شو درو دلگلو چه دی بدبختان بیارالی. یعنی اغا تاثیرات پا توا پا مکتب که ام د استاد په ذهن کې ام د شاګردانو په ذهن کې
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د خځې د زړه درد نشي احساسولای. البته تاسو هم ویلي تایید وکړه چې احساسولای شي زیات شمېر نارینه ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنۍ یو ځای تک د نارینه او د خځو تاک باندې محدودیت لګولای دی کې خو کورنۍ په مجموع کې یعنی یوازې جنې خزینه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دی دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یو برخه ترول کیږي په دې باب راته وایست.
همدم د دې مسلمان حق د دې انسان حق د آزاد باندې د هغه ټولنیز قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند دی خو اصلا په د پېژندلو چې افغانستان یو اسلامي مملکت بود دی وګورئ اوس ما هم په همتون ویل ده زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره
مېرمن اصولي او به یې ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته که لطفا خپل ځای بدلولای شي خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم د دې فلاس کې نه دی خوالی تر یو مملکت وران کې هغه باید معرف له منځه یوسي په دې خاطر چې اصلا اصلي فابریکه د تولید او اردو اقتصاد او هغه ګرده معرف دی نو دا فرمان اصلا د پاکستان دی
میرمن اصولی بخنه غوارم چه ستاسو خبری قطع کومه فکر کوم ستاسو پا مایک که او پا هیدفون که مو یو چه ستون زشته اغا دی مایک دی خوریدو غگ لمرای رازی که لطفاً خپل غگ مایکروفون چک که لسر ترغو پوری چه تاسو خپل مایکروفون سماوی زبا لخاغلی اصولی نا پختنه وکم. اصولی صاحب تاسو خود دنیا ملیده لیده پا نورو هیوادونو که اسلامی هیوادونه ډیر زیات دي زمونږ په شاوخوا کې په د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادېږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لری ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړم، کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به یو ښه درانده ټیکري کې راوتله، لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی، کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذاره و، په دې د اووم د ثور څخه د 50 کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیل مساتل او پاکستان کې د دوی زورونه، او پاکستان کې خپل د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو د دغه څخه لرې ساتل، د رشد او تمدن څخه، او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي، د خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همه ملایان ښه آی ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان. دغه پالیسی د انګریز نه خپله شوې وه، انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په تل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولید چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو، او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط پرې
وکړي.
دې باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغه طالبانو خپل دا اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده. یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودې، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودې. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي، له هغه جامو سره فرق څه دی؟
په اسلام کې ویل دی چې ساتره اورات، نو هغه ساتره اورات دی. وسم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتره اورات وسم دی لري. شایسته پتلونونه او کمیسان پوړنی، موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو. د هر کمیټې مسول د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر ترنوکه ماینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وای. وسم زموږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاټ نه دی وتلی. هغه کې یو تعداد افراطی آرایش یا هغه کې هغه د دې په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختی دا دی د اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختی ګرده د اشرار او دراتک سره د تهداف شي شول.
بله مېرمن اصلي، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو خوانځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
شنو دا زه ولا خپل د میساری د شوزي کټي معلومه و، یعنی موږ په څه کې په دلو دي چې د دې د څه فورس ز خپل د هم د مازی ته هر ورځ حاضر کې دروس کوي چې موږ خپل شاګرد یو کون سترګي ما دا وګورو چې دې ته راشي ما اوسس په دوند اته باور او په سره خپل مندل چې موږ اول چې قایتاسو نه ځینې خپل بیا وسته موږ دغه مومن مو خپل دغه وشتون په چی شي کېږي نو دا قایتا خو ته پوره نه لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیه په حصہ کې په دغه درو ټایم کې ز او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ معلم داسن خوونه وي چې صدا قایتا دی خبرې وکي او هر درس چې ورته د اسلام قوانینو سره تطبیق کی او په خپله کې ارزیابي ته هم چې موږ مسلمان یو او دغه فرضنه ته یو زردک چې موږ ولر دغه زردک چې شي د خدای پیدا کړی د موږ سره د پات وای د اسلام د دین سره باید راځي کې ورکو ان د تربیه په واسه یې ان د نظم او سیستم په واسه هیڅ موږ کوم تاسو خلاونه نه دی او که داس او به انسانان دي ستا په اجتماع کې او د دې په هغه کې نس دي خپل تجاوزونه نه کوي یو نه یو جديده فرصت سم تربیه سوی نه ده. دغه په تربیه کې د سیبر موږ په رمې راغوښته په بلې مو ورسره کوو اوس دې خپله تجاوزونه نه تجاوزونه نه کوي.
هرمن اصولي وبو چې ستاسو اړیکه بیا هم پاریکه کې بیا هم مشکل شته، کله مخبل ځای ته تغیر ورکي او دې سوال ته هم لطفا لاند جواب راکړي میرمن اصولي چې د
او بل خبر مو څه د اسلام د نګاته زموږ
میرمن اصولي وبخې مونږ تاسو اړیکه کې مشکل شته، مونږ تاسو خبرې سامې نه اورو. فقط کلاند لطفا جواب راکړي میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او کبه بیا هم اعتراضونه تروزی؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسده دي، حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي، حق غوښتل کیږي. هغه ورځ لازم اعصاب خراب و چې انجینر راټول شوی و، موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک په داسیز ګرد په کوڅو کې وتلی و او خپل حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دې مسلمان حق دی، طالبان دا کار نشي کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی، د پاکستان لخوا دی، او ضرر مؤمنان او مسلمانان ونی او انجینی په کور کې، انجینی یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني، نه اوسنی شرایط مني، او نه اجتماعي وضعیت. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړي، اجتماع بیرته انسان جوړي. نخموس په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، وای د جهان سره سیالي وو.
ډیر زیاته مننه. یوان څه باندې یو دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکوم. ستاسو مخکینی خبرې نیمګړې پاتې شولې، فکر کوي چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل مازی سره قطع کړی ده؟ یو دقیقه کې لطفا جواب راکړئ.
جناب تکل صاحب لاند جواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ غټي لرلی او غټي د جنګسالارانو خاتمه و، د قومي چکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل زیب کړیو خاتمه و دا غچ دي. اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکړي. دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کی پرې نه کی. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي. په دوی کې پوهه خلق باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وي چې پسونه راکوړي کړي دي، هلته پسه دی، هلته کباب خوري.
وخت پای ته ورسېد. اوسلی صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو نه د میلمنو له ګډون نه. د پخواني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخواني استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو له